السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پای لپاره دي د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندز خان آباد لار له طالبانو تصفیه شوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنچیر له مرستیال ولی او امنیه قومندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سوي عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولس مشر لومړی مرستیال امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. شغلی صالح لیکلی چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوې لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړه مشبه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې وسله والو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلا بند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال یې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندز خان آباد لوی لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سرې قطعې ولایتي مسؤول او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پرده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پرده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بے بنسټ دي.
آیا
له کرونا ویروس سره د مبارزې په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل هم دادی چې څرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤول فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څرنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې شخصي جیبونو ته اچولي. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګولیا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. په غور ولایت کې اته تنه ولسی پاڅونوال وژل سوي دي. د شهرک ولسوال غلام سخی صبوریار وایي وسله والو طالبانو تېره شپه د ولسی پاڅونوالو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې اته پاڅونوال وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. ښاغلی صبوریار وایي د دوو ټپیانو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په شهرک ولسوالۍ کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو تر حملې وروسته د پاڅونوالو ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي دي. په دې پیښه کې د وسله والو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسېدلی او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې راهیسې د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په وینا کې میاشتې دغې ادارې ته د هغو دو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله من دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې جمهوریت پال ګوند د 2020 میلادي کال د ولسمشری انتخاباتو لپاره ډونالد ترامپ په رسمي ډول رسمن ونوماوه. دا پریکړه پرون د ګوند د هغې څلور ورځنۍ ملي غونډې په لومړۍ شپه وسوه چې زیاتره په آنلاین بڼه وه. د جمهوریت پال ګوند د استازو لخوا په لوی اکثریت سره د ترامپ نومول حیرانوونکي نه وو، ځکه چې د نارت کارولاینا ایالت په شارلټ کې د ګوند د ملي غونډې پر مهال په یو لړ ویناو کې ولسمشر ترامپ وستایل سو. غونډې ته د وینا پر مهال ترامپ په نومبر میاشت کې د کېدونکو ولسمشري انتخاباتو پر معیار شکونه څرګند کړل او د لیک له لارې یې پر رایه کارولو انتقاد وکړ. تمه کېږي چې د کورونا وبا پر مهال به دا ور په ولسمشري ټاکنو کې د لیک له لارې رایه کارول زیات عام وي. ولسمشر ترامپ په ملي نظر پوښتنو کې د ډیموکرات ګوند تر کاندید جو بایدن د اتو په مقابل کې په لسو نمرو مخکې دی. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغو هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دغه عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او په کې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه غورځولې چې د محرمیت او په امریکا کې د کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د اګست میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 45 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات منع کوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې او ولسمشر ترامپ بیره لري چې ټیک ټاک شي د چین کمونیست ګوند په پلوي د غلطو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. اوراکل او مایکروسافت کمپنیو دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه رانیسي. په افغانستان کې د سهار 10:02 کېدونکي دي. د خبرونې د سر موضوع راخلو، د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیات په اسلام آباد کې دی او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د بین الافغانی خبرو د پایل کرا سرق لا هم نه لګیږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو ژمنه یې وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی وو، حکومت د سولې لپاره ګټور نه وو بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې پاکستان دې د طالبانو د قربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وقت دا هم ده چې پاکستان ته د تللی طالب پلاوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لري شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د پټکو نور باید د ولس رانځ ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس بنجیا سفیر ته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
دنیا ورځپاڼې په افغانستان کې د یو شمیر هیوادونو نیابتي جګړې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې د سولې رواني پروسې ته په اشاره لیکل شوی چې یو شمیر هیوادونه غواړي چې له دغې پروسې سره لوبه وکړي او خپلې شخصي ګټې ترې واخلي. سرمقاله لیکونکي د پاکستاني چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې په هند یې تور پورې کړی چې ګنې هند د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. ورځپاڼې دا انګیرنه هم مطرح کړې چې هند او پاکستان یو د بل د تورنولو هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې باجګیری وکړي او خپل موخو ته ځانونه ورسوي. هیواد دولتي ورځپاڼې پاکستان ته د طالب پلاوی په سفر لیکنه کړې او لیکلي په داسې حال کې چې پاکستان د طالب ډلې د قطر دفتر مشر ملا برادر په شمول پر ګڼو طالب مشرانو او حقاني شبکې بندیزونه لګولي، خو بیا هم ملا برادر د خپل پلاوی په مشرۍ پاکستان ته غوښتل شوی. د سرمقاله لیکونکي په باور دا سفر به هرومرو د پاکستان پوځ او سارګري ادارې له خوا پلان شوی او په خبرۍ د طالبانو د شتمنیو کنګل کېدو او د دې ډلې د مشرانو پر سفر د بندیز اوازه هسی د پاکستان لوبه ده. د سرمقاله لیکونکي په وینا پاکستان د ځان د ژغورلو لپاره د بندیزونو اوازه چولی، خو د ترهګرۍ او اورپکۍ پر مټ په افغانستان سیمه او نړۍ کې به خپلو ګټو پاللو ته زور ورکړي. او مسیر ورځپاڼې بیا د ځانګړو امنیتي ځواکونو له لورې په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو په تړاو عملیاتو ته اشاره کړې. لیکلي چې د ځمکې او هوا له لارې ځانګړو ځواکونو پر جنسي ځورونو د تورن کرام الدین کریم د نیونې هڅه وکړه، خو د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخ شول او آن دا هم ویل شوي چې خلکو ځانګړي ځواکونه بې وسلې کړي دي، هغه څه چې چارواکو تر اوسه نه دي تایید کړي. ورځپاڼې وړاندې د افغان ځواکونو دغه عملیات ناکام بللي او ادعا کړي چې حکومت نشي کولای په ټولو مجرمینو او تورنو قانون یو شان پلی کړي، او له همدې امله ځینې واړه مجرمین په بند کې دي خو لوی لا هم آزاد ګرځي. ورځپاڼې پر حکومت تند نیوکه کړي چې نشي کولای تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې قانون یو ډول عملي کړي، او په وینا یې له دې وروسته به نور کسان هم جرمونه کوي او بیا به له قانون څخه د خلاصون لپاره سیمې ته پناه وړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که خبره د خلکو د مقاومت او مزاحمت وي بیا هم د توجیه وړ نه ده، ځکه په وینا یې چې عملیات باید داسې پلان او پټ وساتل شي چې ستونزې رامنځته نه شي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي چې تمنا واحدي به دغه پروګرام مخته وړي، خو سوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د کاروان په نوم د خصوصي پوهنتون د ماستری دوره دغه وزارت ته اعتبار نه لري، خو بلخوا محصلان شکایت لري. دیوی نادر په خپل راپور کې دا موضوع څېړلی.
وروسته له دې چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کاروان په نوم د خصوصي پوهنتون د ماسټرۍ دوره غیر قانوني اعلان شوه، د یاد پوهنتون د ماسټرۍ دورې محصلان د خپل ورکړل شویو فیسونو د بیرته ورکړې غوښتنه کوي. یو شمیر هغه محصلان چې د کاروان پوهنتون د 1999 کال پسرلنی ماسټرۍ سیمستر کې یې داخله کړې ووایي دوی مخکې له دې چې د جون میاشتې په 19مه د لوړو زده کړو وزارت خپره شوې اعلامیه ترلاسه کړي، یاد پوهنتون کې یې د ماسټرۍ دوره پیل کړې وه. د کاروان پوهنتون د ماسټری پروګرام محصلان محراب الدین مبارز او بصیر حبیبي وایي د پوهنتون اداره باید د دوی پاتې فیسونه بیرته ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت هغه پوهنتونونه چې په غیر قانوني ډول فعالیت کوي وتړي.
د ماسټری پروګرام په غیر قانوني ډول پایل کړی او ازموینه هم په غیر قانوني ډول اخیستل شوې، له محصلینو پیسې واخیستل شو او په تعقیب یې درس پیل شو، خو وروسته موږ پوه شو چې د ماسټری برنامه جواز نه لري. له دې وروسته محصلینو د مسلې حل لپاره کاروان پانتون سره خبرې وکړې، خو د پانتون علمي مرستیال لخوا بد چلند سره مخ شول. کله چې کاروان پانتون اعلانونه او مارکیټینګ وکړ، محصلین یې جذب کړل، د محصلینو پیسې واخیستې، آنلاین ازموینه یې واخیستله. له درس دوه اونۍ وروسته د لوړو زده کړو وزارت اعلامیه خپره کړه. نو زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو له وزارت دا ده چې دې ستونزې کې زموږ ملاتړ وکړي.
په داسې حال کې چې د لوړو زده کړو وزارت وایي کاروان پوهنتون د ماسټرۍ دورې لپاره ایښودل شوي شرایط نه دي بشپړ کړي، نو ځکه د دغو پوهنتون د ماسټرۍ دوره زده کړې دوی ته اعتبار نه لري. د دې وزارت مرستیال ویاند حنیف فرزان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کاروان پوهنتون باید په قانوني ډول د ماسټرۍ د پای لپاره د وزارت مقررات ته مراحل کړي.
د کاروان پانتون ماستری پروګرام تر اوسه پورې خپل قانوني مراحل بشپړ کړی نه ده او د دوی فعالیت د لوړ زده کړو وزارت د تقنینی اسناد سره سمون نه لري او موږ ته د اعتبار وړ نه دی.
د لوړ زده کړو وزارت دوه میاشتې وړاندې په یوې خبر پاڼه کې وویل